یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو خبري ده چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه د جون 22مه. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل ان نه اوري.
د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 5 قمندانان وژلي دي. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره نن په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې مخکېږي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت ته معرفي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 5 قمندانان وژلي. عبدالستار میرزا کوال پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت جزو تامونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي، او په ترڅ کې د داعش ډلې 14 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي.
د دې عملیات په نتیجه کې 5 نفره د داعش قمندانان وزل دي، او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده، او 14 کسان ژوندي نیولې دي، چې په دې کسانو کې 2 خارجیان دي.
ښاغلی میرزا کوال ویلي چې وژل شوي او نیول شوي واړه د داعش ډلې غړي دي، او په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. اخوا په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د فاریاب ولایت په قرماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وشل شوي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیا 2 تنه بهرنیان هم وشل شوي دي. د مولوی ولی یو هوایی برید د طالبانو د تشپنامم رستیال ولسوال حاجی برکت پر قرارګاه شوی چې ټول 14 وسلوال پکې وشل شوي. په دوی کې 2 بهرني وګړي هم وشي. د په وینا یوې د ازبکستان اکالی او یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم. د رضایی په وینا ګمان کېږي چې د تلفات شمیر ښایي تر دې هم زیات وي، او ښایي خپل حاجی برکت هم پکې شامل وي. افغانستان او هند لومړي ځل لپاره د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې سره مخامخ کېږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه اخلي، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هره لوبډله ماته کړي. د هندي لوبډلې تکړه آل راونډر ویجی شنکر د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل، یو هندي لوبډلې د افغانستان پر وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. بلخوا افغان لوبډله چې روان نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللې، د هند په وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وایي افغان لوبډالو له تیرو سیالیو ډیر څه زده کړي، او د هند په وړاندې به ښه لوبه وکړي. ښاغلی نایب وایي د انګلستان په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه، خلکو یې هرکلی وکړ، او لوبغاړو ته یې لا زیاته روحیه ورکړه. په ټوله کې د افغانستان او هند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده چې د انګلستان په یو لوبغالي کې کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په ترسره شوو 2 سیالیو کې یوه لوبه هند ګټلې، او بله لوبه د آسیا جام سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوې ده. خو په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې چې په هرو څلور کلونو کې یو ځل کیږي، دواړه هیوادونه د لومړي ځل لپاره یو بل سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به د مارک اسپر دفاع وزارت څوکۍ ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 14مه د امریکا د دفاع وزارت د سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چېرته د امریکا سنا نوموړی د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال په پیل کې جیم ماتیس له دفاع وزارت استعفا کړې، او تر اوسه پاتریک شانن د دې وزارت د سرپرست په توګه کار کوي چې هغه هم استعفا وکړه. ویل چې د کورنیو ستونزو له امله دا دنده پرېږدي. اسپر د عراق د جګړې تجربه لري. د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې ده چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې طرحه کې چې پرون وړاندې شوه، دواړو ګوندونو د پخوانیو وړاندیزونو ځینې برخې راخیستل شوي، او دا ګروپ هیله لري چې د کانګرس دواړه خونې به یې تصویب کړي. په دې طرحه کې بهر ته د روسیې د طبیعي ګاز د لیږد پر پروژو، پر هغه روسي بانکونو چې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو د هڅو په ترڅ کې د کرملین ملاتړ کوي، او د سیاستوالو په ګډون د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نږدې کسانو د بندیزونو سپارښتنه شوې. دا طرحه په امریکا کې د رایې ورکوونکو د امنیت او د آنلاین سیاسي تبلیغاتو د شفافیت لپاره د تدابیرو غوښتنه هم کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې د وشتلو په جواب کې د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپل د دې اقدام مخه ونیوله. ښاغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې وروسته له ان بی سي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې متحده ایالات د غچ اخیستلو تشبیه شمیرلې، خو کله چې ورته وویل شول پر ایران د برید تلفات ښایي یو نیم سل کسانو ته ورسیږي، نو دا د ده په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ثواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وایي په دې اړه کوټلي شواهد لري چې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتې وه او ځکه یې وویشته، خو متحده ایالات وایي چې الوتکه یې د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې ویشتل شوې.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي دي. په پاکستان کې د سولې د کانفرنس په اړه د نړیوالو چارو یو څارونکی وایي
په نوې لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پر مخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
په غزنی کې پر خلکو په وړیا ډول هندواڼې ویشل شوي دي.
سنور عزیز د نورو ایرانی، پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي د بدیل وګرځو د افغاني میوه.
په خوست کې د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وسوه.
د یونایټیډ سټیټ نه بین الملل نه د غوښتنې لري چې زموږ د انصاف لپاره د دویم راپور ته شي.
د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته خوش دیست. د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي دي. د پاکستان د پنجاب یاله د مری په بهربن شارګوټي کې دغه کانفرنس د لاهور د سولې د تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوی دی. پاکستاني ورځپاڼې وایي چې په کانفرنس کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق برخه لري. دغه ورځ د عبدالرشید دوستم استازي هم ورغلي دي. که څه هم پاکستاني ورسپون ویلی چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکول سوي، خو د حامد کرزی دفتر ویلی چې په دې کانفرنس کې د برخه نه لري. د افغانستان حکومت هم د لاسه په پاکستان کې د کېدونکو کانفرنس په اړه اکسلمان نه دی څرګند کړی. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. رحمت الله افغان، د دې کانفرنس په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟
بل سالی صاحب، لکه تا چې یادونه وکړله، کانفرنس نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په وینا سره پرانیستل شو او دوی وویل چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري چې نه پرېږدي دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي او غواړي د دوی اړیکې خرابې کړي. لکه تا چې یادونه وکړله، دغه ناسته نن په د لاهور ښار کې د یو انسټیټیوټ لخوا بل سوی ده چې پاکستاني رسنۍ ولیدي چې یو شمېر افغان پیاوړو سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده. خو په کابل کې حمید کرزی دفتر ولیدی چې د وخت د کمښت لامل دونه سکړه په دغه غونډه کې ګډون وکړي، بلکې استاذ یې ورلګلی دي. همدارنګ حنیف اتمر ته نږدې سرچینې هم وایي چې د خپل استاذ لیګلی دي. د دغه غونډې ناست هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو او د باور د فضا رامنځته کول په ګوته سوي دي. همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نږدېوالي ته هم اشاره شوې ده. عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی هم خپل استازي هغه غونډې ته وربللی دي، ورلیږلی دي. دا په داسې حال کې ده چې صالح صاحب ټاکل شوي 15 ورځې وروسته د افغانستان ولسمشر هم پاکستان ته سفر وکړي. اولته د پاکستان لوړ پوړي چارواکو او ولسمشر همدارنګ د صدر اعظم سره لیدو کاته وکړي. بلې صالح صاحب، د مخکې موږ د افغانستان جمهور ریاست او همدارنګ اجرایه ریاست د سولې عالي شورا سره په تماس کې سلو. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی وروسته خپل رسمي نظر څرګندوي. د سولې عالي شورا ځینې چارواکو دوی ته موږ ته وویل چې د دوی رئیس هلته ګډون کړی ده. نو صالح صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو سره به په دې اړه باندې معلومات شریکو چې د افغانستان د حکومت رسمي نظر په دې غونډې په اړه باندې څه ده او له دې نه وړاندې دي ورته غونډې په مسکو کې هم جوړې شوې.
بل افغان صاحب، په افغانستان کې څه خلک څه وایي؟ په هغو سیاستوالو کې چې پاکستان ته ورغلي خو ډېری هغه کسان دي چې تل پر پاکستان انتقادونه کول چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه کوي. اوس چې په پاکستان کې داسې کانفرنس جوړېږي، د خلکو توقع څه ده چې دا کانفرنس به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که دا پروسه به لا پیچلې کړي؟
د پومم کې د پاکستان پر د افغانستان د عامو خلکو او د سیاستوالو نظر خنې د سغوندو ته د شک پستر ګوري او د غونډه ایواز دی او وخت زې کول بولی دی وای چې کچری هم د افغانستان سیاستوال په دغه سغوندو کې ګډون کوي باید د افغانستان ملي ګټې ورته ډېر زیات مهمه او زره هم شاته راو نه ګرځي نو دغه غونډه ته او دغه کانفرنس ته افغان سیاستوال او پټول کې افغان ولس چندان تمه هیل هم نه لري او په داسې حال کې چې تل دوی وایي چې د سولې کلي د پاکستان سره ده خو افغان حکومت استازي او طالب استازي چې په دغه غونډه کې ګډون ونه کی دوی وایي چې تمنه لري چې کومې مثبتې پایلې ترلاسه شي
ډېر مننه رحمت الله افغان و موردل چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله په یو کانفرنس کې سره جرګه شوی دی د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نه شي کولای بلکې په وړاندې ستونزې زیاتولی شي د دوه چارو څارونکي خالد سادات ازادي رادیو ته ویل دغه کانفرنس غیر رسمي دی چې د حکومت استازي پکې برخه نه لري نو ځکه یې ګټې هم کمې دي هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
لمړی د نړیوالو اړیکو له منظره د سولې او د امنیت لپاره دولت باید د دولت سره د هر رنګ مسایلو په اړه خبرې وکړي که هغه امنیت وي سولې وي همدارنګه نور هغه مسایل چې د دوه هیوادونو سي هیوادونو په منطقه کې ګټې مطرح وي په دې باندې خبرو او هغه اصلي ته مطرح شخصیتونه فقط د دولتونو دي سټیټ دي دا غیر اخو ته د اشخاصو سیاسي کړیو سره حلقات سره خبرې اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه دی بلکې لیوړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لروري حساس نشته د افغان حکومت لروري په دې کې هیڅ نمائنده نشته حتی د پاکستان سره په دې سره حالت کې چې دغه سیکنه ورته د شک په سترګه باید وګورو نو زه فکر کوم چې نه واز د جام کاریو کې بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړول لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خندونو جوړول لپاره یو حساسه ده
د دې تورته غونډې په مسکو کې هم جوړې شوی چې د افغان حکومت او ولس د خبرګون سره مخامخ شول دغه غونډه د مسکو د غونډو سلسله ده ک ځانګړي پروسه ده
د مسکو غونډه الته طالبان هم حضور درلود الته د افغانستان لوی سیاسي کتل خصوصا هغه جریانونه په دې کې ګډون کړو شي اجنډا د سولې اړوند او د مسکو هیواد او بخیر د روسي هیواد کومه د پاکستان سره پرتله کو نو زه باور لرم چې دلته د پاکستان پر وړاندې موږ ډیر حساس ذهنیت لرو افغانستان کې نو دې په کتو سره زه فکر کوم چې دا د هغه غونډه لکه څنګه چې مسکو تر سره شوې ده د هغه غونډې یو تسلسل نه ده یعنی سلسله یې نشي کېدلی اما پاکستان هڅه کوي چې په داسې غونډو جوړولو باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي د سولې او د مذاکراتو په چارو کې او په چوکاټ کې خپل امتیازات ترلاسه کاندي اما زه نشم ویلی چې د روسیې او د مسکو د غونډو تسلسل دی اوسې د اسلام آباد کېدونکي ناسته ځکه هلته اجنډا جدا وه هلته طالبان په لوی هلته طالبان راوستل کېدل او طالبانو سره د افغان حکومت د سیاستوالو ناسته دا یو لیوالتیا وه ولې په دې کې د مستقیما لیډ او مشري د پاکستان حکومت سره ده او پاکستان حکومت تر څو چې افغان حکومت سره خبرې صفان کې تر څو چې افغان حکومت سره د مسلې مطرح نه کړي او د مسلو په حل کې د همکاري ونه کړي زه فکر نه کوم د سیاستوالو پر مټ دغه مسله کې پرمختګ وکړي شو
تل دا سه ویل کیږي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې رغند رول لوبولای شي او تل د افغان د سولې لاس پاکستان ته وګديږي کچري د غونډه کې افغان حکومت چارواکو همدارنګه د وسوال طالبانو استادو ګډون کړي وي تاسو له نظر د غونډه به ګټوره نه و
لمړی دا چې زه په دې باور نه یم چې پاکستان د پټوله کې د افغانستان د مسلې سره د همکاري کړی وسی تاسو ګوري د سولې پروسې چې سبوتاش کیږي د 1997 کال او 98 کال د نه پدې خاطر په سو هڅه کې په سو ټول مسایل کې پاکستان هڅه کوي د مسایل سبوتاش کیږي او د سولې مسله سبوتاش کیږي مسله دویم مسله دا اوس چې پاکستان ته موږ د لاس ورکول یا پاکستان سره موږ د خبرو اترو کول بس مطرح کوو هغه د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو یو مجبوریت دی حالت طالبان نظامی مرکز دی حالت طالبان سیاسي رهبری لري حالت طالبان لپاره چندره غونډول کیږي پاکستان او پاکستان غواړي چې افغان چې طالبان پر افغان حکومت او د افغانستان خلکو پر وړاندې دی او خپل عسكر پر صفات باندې استعمال کاندي دا یو مجبوریت دی درې مهمه خبر ده چې چې د طالبانو په دې کې ګډون کړو او همدارنګه د افغان حکومت ګډون او د هغه سیاستوالو خصوصا هغه سیاسي حلقې او خصوصا د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه پر سوال زه فکر کوم دا حساسیت کمې ده تاسو ورته چې ولې پوخانی ولسمشر حامد کرزی د همدې ناستي ګډون رد کړ او په کې شرکت ونه کړ یعنی لدې څخه معلومه کیږي چې پاکستان امتیازات اخلي او دا د سیاسي حلقو ته ګلته دا فقط د لپاره چې د افغانستان خلکو ته یو په قسم د اقسامو د پاکستان رول د منفي څخه مثبت طرف ته سوق کاندي دغه هڅه د پاکستان تر پای پورې کډوام وکړي زه فکر کوم چې نه یوازې د سولې په چارو کې پرمختګ وشي بلکې دا خندونه جدول شاو دا خاصه مسله ده
د نړیوالو چارو څارونکو خالد سادات و چې په پاکستان کې د افغانستان پر سولې د کانفرنس په اړه معلومات درکول. دغه کانفرنس اوس هم روان دی چې د افغانستان ځینې سیاستوال پکې جرګه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبرو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چې کوم عمل پلان جوړ کړی د پاغې کې د ځمکې د استملاک همداشان د نورو مواردو برخه کې موږ ښه پرمختګونه لرو. دا موږ دې ته اماده کوي چې تر څو موږ هغه کنسټرکشن دی پایپ لاین چې هغه عملی کنسټرکشن دی هغه وخوي چې شروع شي او دا ټول مارګي د مغې لپاره د کنسټرکشن بل
نو موري د خبرې نن د ټاپي پروژې د پرمختګونو په تړاو د مدني ټولنو نړیوالو ادارو استاذیو او یو شمېر خلکو په ګډون د یو ورځنی کانفرنس په پیل کې ازادي رادیو ته وکړي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د سوداګرۍ بنولۍ او کرنیز بازار موندنې مؤسسې او د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پرختی ادارې یو اس ایچ په مرسته د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان کرنیز محصولاتو ته ځانګړي نندارتون د لارې به افغانستان کابو د 150 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقا نوید د څرګندونې نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی نوید وایي په دې نندارتون کې 55 شرکت تونو او کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې په دغه نندارتون کې وچې او تازه میوې، طبي بوټي، زعفران او د افغانستان نور کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 525 افغانۍ.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټولو ولایتونو کې له خلکو سره غونډې کوي. د دغه حرکت په یوه غونډه کې چې پرون په لشکرګاه کې وسوه، په لسګونو کسانو برخه اخیستې وه او د جګړې له ښکېل خواو څخه د جنګ د درېدو غوښتنه وکړه. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړه غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمعې په ورځ ناوخته د دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول په رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستۍ کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بې ګناه کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لیاز د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې د زړه رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي. نور دې موږ بېګناه ولس د جنگ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی په یو آواز باندې ودرېږي، ژغ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم دغه ارمان په دې خاطر باندې غونډه کوي. د جګړې په ټولو ښکارونو موږ ژغ دادی چې موږ یو افغانان یو کار خواته مریم افغان کټالیم دی هم د افغانستان دی افغان دی کدی خواته اسکانو هغه افغان دی. نورونو نور به په خپل په مابین کې نسره وژنو.
د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر 14 ورسته چې 14 ملکي کسان وژل رامنځته سو. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لارونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنگ په ضد ژغ پورته کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې لپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه ژغ پورته کوي.
خپله د سولې ولسي حرکت پر ولسونو ژغ کوي چې چوپاته کېدل مو د مرګ کندې ته اچوي. څونه چې موږ چپاته کېږو په هماغه اندازه د جګړې طراحان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر غږ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو، په هماغه اندازه موږ ګټه کوو، په هماغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسي حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو او جنګونو په ضد لارو او کوڅو ته راووځي. د سولې د ولسي حرکت دغه غړي هم دا روانه میلادي میاشت د لشکرګاه څخه د مساکله په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کېږي حرکت وکړ، خو مساکله ته نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربند او سولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کېږي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
پرون په خوست کې د وزیرستانونو مشرانو او ځوانانو د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د دغه غورځنګ د نیول سوو کسانو د خلاصون غوښتنه مطرح کړه. نجیب الله الخیل ورباندې راپور راکوي.
د خوست د ګلان کیمپ په مانځډا کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل وغندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال آزادۍ راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې د پښتنو سره ظلم وشو، نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښه په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي.
دلته د وزیرستان کډوال ذکر اټل شوی دی چې په خړ کمر کې یو پخا وشوه د مې پښپګوشتم تاریخ باندې سیدو خلک سره ډیر ظلم وشو. کسونی ونیول، علی محسن د سنر ملګری دی په ټیم ولادي ونیول. ایمیج وشتنه انده شو چې دای خلوش دی ته انصاف ورکړل شي. صحیح شو لکه نه خلک ته چې کوم انصاف ملاو شو سوي زموږ ته باید دای ته د انصاف ملاو شي.
په خوست کې د میشت وزیرستانی کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سنبالوي. دای چې د غونډې د تابعیا کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشتو پښتنو د بې وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي.
موږ سره نور آپشن ختم شوی دی، د بې وسۍ په حالات کې یو، په محکومیت کې یو، نو یوازې موږ سره دا اخیری آپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کړو، خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کړو او قائل یې کړو چې موږ پر امن خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. دا چې سدل ته روان دي دا په یو منصوبه باندې جوړ شوی کار دی چې زموږ سره کېږي. زموږ نسل وژنه روان ده، افغان وژنه روانه ده، خو بیا هم پښتانه په ټوله نړۍ کې دي، د یونایټیډ سټیټ نه او بین الملل نه دا غوښتنه لري چې زموږ د انصاف لپاره دوی هم راپورته شي.
د غونډې او بل ګډونوال قاری متاثر هم وایي د اشخاصو بندي کولو سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي.
دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا وړه دا می دا غوښتنه دو چې ملګری شي څومره دی بشوي دا دا زر نظر دا خوشکو کنه شي خلوص نیر یو پدوا ان شاء الله ټول پښتین الله په بار پښتینه کا بار پښتین دای یو پوسلا خال کور سال دی تیجی.
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال ول چې د خر کمر یوا داسې پیښه وا چې رسنی زشوه، خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې د پوځ د تاثیر په وجه یې رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي.
ډېرې داسې سلګونه پیښې کې زه پښتونخوا کې تکرارېږي، مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي. پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي. د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شر تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي. موږ د دې په خاطر دا غونډه راغورلو.
یاد دی وی د مې پر شپږمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې دیالس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داده چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ داده چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې، خو پوځ تر اوسه د دې پیښې په تړاو د دې کسانو د لاس لرلو په تور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د جوړېدونکو ناستې او د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی په پاکستان کې جوړېدونکو ناستې ته خوشبیني او بدبیني وړاندې په سرمقاله کې راغلي. دا ناسته داسې مهال جوړېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی هم قطر ته رسېدلی او د ځینو نه تایید شویو راپورونو پر اساس نوموړي له طالب استازو سره غیر رسمي کتنې هم کړې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په پاکستان کې ناسته ځکه ګټه نه لري چې د افغان سولې او جګړې په برخه کې د پاکستان رول تل ناپاک او له غرضونو ډاک دی. د سر مقالې لیکوال افغان سیاستوالو او ګوندونو ته سپارښتنه کوي چې باید د سولې په هره ناسته کې ګډون وکړي، خو د افغانستان د ملي ګټو یوه ذره هم شاته نه سي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پاکستان د روسیې په څیر د افغان حکومت د ننګولو هڅه کوي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې افغان حکومت باید د نړیوالو ملاتړ تر سیوري لاندې پاکستان پرې نږدي چې چیلنج کړي او انزوا سوی او رسوا سوی پاکستان نور هم راټینګ کړي چې له دغه ناوړه سیاسته لاس واخلي. بلخوا بیا نورو ورځپاڼو راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي او په وړاندې د پرتو ستونزو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له ناسمو انتخاباتو سره د هیواد اوضاع بدتره کیږي. په سر مقاله کې راغلي اوس د دې ویره سته چې راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په څیر له پراخو درغلیو سره عملوي. د سر مقاله لیکوال د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون غږ کوي چې یاد کمیسیون باید شفاف انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی ونیسي، له تیرو انتخاباتو درس واخلي او پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نسي. د لیکوال په باور د فساد مخنیوي لپاره مهمه ده چې د رای ورکوونکو د اصلي او تقلبي لیست ترمنځ تفکیک وسي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی یو تور ته په کتلو راتلونکي انتخابات به بدنام انتخابات وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کچیرې د مولانا محمد عبدالله ادعا بسمې وي، نو د ارګ لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې له لاسوهنو پرده پورته کوي. لیکوال وړاندیز کوي دغه ټولې ادعاوې دي باید په بې پرې ډول وڅېړل سي. کچیرې د ښاغلي محمد عبدالله څرګندونې نادرستې وي، ځواب دې ووایي، خو کچیرې لګول سوي تورونه واقعیت ولري باید کمیسیون ځواب ویونکی واوسي.
وطنی محصولاتو ته د بازار موندنې په مخه د غزنی دروازې کلي اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړې ده. دوی وایي چې هدف یې له پردیو محصولاتو څخه خپلو هغو ته پام اړول دي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی ښار ته څیرمه په 15 کیلومتره د روزې کلی د سلطان محمود غزنوی زیارت په پارک کې د جمعې په ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول شوي وو. دغه هندوانې د دغه کلی د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او لسی خلکو له لوري ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو د خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال مرير احمد فیضی آزادی رادیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړي تر څو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړي او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزورې سي، که لاس نیوای ونسي او غشتلې نسي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمينه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي، خلک د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي، دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لري کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ درس پیدا کېږي.
درس کلان میان دولت ملت به وجود می
دا چې دغه کار غیز بچوینو. مدني فعال فرهمند اکبری وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورنی محصولاتو ته د چارواکو او لسی خلکو توجه کول، او د خپل هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي رادیو ته وویل دا وخت هیواد په ګډ ګډ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک د خپل هیواد هندواڼې، مڼې، الوچی او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد شي.
موږ د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفادې تره بولو، لبل خو همدغه کسان سي د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي، دوی ته د متوجه کیږي سي راځي، او موږ هم داخلي محصولاتو د استفادې لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لاره ته واچو تر څو کولای شو د خلک قانع کو سي نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي، د بدیل وګرځو د افغاني میوه هغه پر ځای باندې دونه استفاده کو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجي محصولات ځای ونیسید.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
د خبرونه په جریان کې غنډه ورېدونکو یې سیمه سونه راسته ولیدې. تازه خان سمسر الله ننګرهار لیکلی په پاکستان کې د سولې غونډه د افغانانو لپاره ګټه نه لري ځکه چې پاکستان په خپل وعدو کې رښتینی نه دی. انجینر محمد نعیم نورزی د هلمند له واشیر څخه: فکر کوم افغان سیاستوال د افغانانو وینو ته هیڅ درناوی نه کوي ځکه چې دوی مو وژني او سیاستوال ورسره مشورې کوي. حمیده اتله له غزنی لیکي: افغانان باید نور د هغو خلکو ملاتړ ونه کړي چې چا چې همیشه خپل هیواد او خلک په بې رحمۍ د پردیو د ګټو قربان